دا ازادي راډیو د شپږو بچو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د بودیجې د سخت کموالي له کبله اوسمال یوازې 3 میلیون اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. د غیدارې د پنشن به پروس پر خپل اکسپانا لیکلي چې په اگست میاشت کې دوی 6 میلیون به وسله افغانانو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته ویشلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په دې ورسوي کې په ځلونو ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړې ده. د غساسمن ویلي راتلونکي ژمی کې د 15 میلیونه بیوسل افغانانو د لاسنیوي لپاره 1 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو شمیرې شي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 9 میلیونو پورته دی. د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمشنري وایي د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو چارې روانې دي. یو ان سی آر پرون پنځنبه وویل د دغه مرکز له جوړېدو سره به سباندې 4000 کورنۍ د روغتیايي خدماتو له اسانتیاو برخمن شي. د ملګرو ملتو دغه ادارې د همدې اونۍ په پیل کې د کابل په 19 ناحیه کې هم د یو ورته روغتیايي مرکز د جوړېدو خبره کړې و چې 2000 کورنۍ ته به خدماتو وړاندې کړي. په تیرو سباندې 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي، د دغه هیواد په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه لري پروتو سیمو کې د روغتیايي خدماتو د کمزور کېدو په اړه شکایتونه شوي دي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي د نشي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د غور د امنیت قمندانۍ د ویان عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار تولک دولاینه لالو سرجنګل په صابند او مرغاب لسوالیو کې لمن سوړل شوی دی. شاغلی بدری پرون پنځن به وویل چې په دې تړه وطن نیول شوی هم دی. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په تیر حمل میاشت کې د یو فرمان لمخې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله او د نشي موادو تولید منع اعلان کړ. دا په داسال کړه چې د راپورونو لمخې د طالبانو لبیا واکمنې مخکې په 12 سیزو کې مخدره مواد د طالبانو د عاید یو لوی سرچینه وه. د هالند پولیسو په روتردام ښار کې د ډزو 2 پیشو مرجوب لاړولې. پولیسو پر اکسپانا دغه خبره کړې خو د مرجوب لی دقیق ارقام نه دی ورکړي. پولیسو په لومړیو کې وویل چې د پنځن به پورس د یو پهنتون پر وختون او یو کور کې د ډزو لکبل درې تنه ټپین شوې دي. د جرمني ډی پی خبري اژانس ویلي چې پولیسو د ډزو مشکوک عاملان نیولې دي. د ډزو د پیشو د سرنګوالي او انګیزې په اړه تر اوسه معلومات نشته. اوساجر اډو په منسنۍ څخه په 12 نیوی پټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې نن په روسیه کې د افغانستان په اړه غونډه ده. د دې غونډې جزئیات تر سره شریکې وو او د چارو د وقتون کې نظر مو اخیسته.
دا ځل بعد لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې تیرش په خلکو ته ستونزې پیدا شوې.
ډېره سخته غالۍ او فلا باران او تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل.
دا به هم غوري
متاسفانه قیودات او مشکلاتي کې سره د افغانستان در ایران وجود داشتند.
له بعد مرغه حق قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه وزيات شوې.
او په نړیوالو موضوعاتو کې کیف ته د ناتو د سرمنشي سفر څارو.
The stronger Ukraine becomes the closer we
د اوکرين پیاوړي کول مونږ د روسي د يرغل پای ته نږدې کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تارستان جمهوریت پلازمینه کازان نن د افغانستان پاړه د موسکو فارمټ د شپږمې غونډې کوربه دی. دغه غونډې کې د افغانستان لپاره د روسي، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی دغه غونډه کې ګډون کوي او دغه پلاوی درې ورځې وړاندې ماسکو ته رسیدلې. دا چې غونډه کې د بحث وړ مسایل کوم دي تفصیل پرې راپور کړي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو فرمات دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګاري کړې چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاس خبری ایجنټ د پنځمې پورز د شغلی کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې ځواب کړي، ممکن روسیې په رسمیت وپیژني. کابلوف دغه څرګندونې د مسکو فرمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې کړي او زیاته کړې ده چې د مسکو فرمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فرمټ غونډه څومره مهمه ده، مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز یې په اړه وایي.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یوه تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی کی کما ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لکه لګه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقې د اوضاع په اړه کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، امو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فرمټ دغه غونډه کې ګډون کوي او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کبله مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فرمټ د سیمه ییز همکاري په زیاتېدو کې مهمه ونډه لري. متقی د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماټانو سره پکتنې کې وویل لنړی سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نموړي ادعا وکړه چې اوس دغه دوه ستونزې اورسوي او په خبره پاتې نور مسایل د افغانستان کورنی موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. متقی پرون پنځمه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزی جماعت له ملا امام راویل عینالدین سره هم کتلې او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په شوالي کې رول ولوبوي. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وشوه او ټینګار وشو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واورېدل سي. بل لوري ته تاس خبري ایجنټس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زاخارو په حواله ویلي چې د مسکو فرمټ په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسی. د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ په چوکاټ کې روسیه، چین، هندوستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان غړیتوب لري او د راپورونو لمخې په نننۍ غونډه کې هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي سره راټولیږي. مسکو فرمټ 2013 د کال کې رامنځته شو چې دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوری نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فرمټ دوه مخکنیو ناستو ته نو وربلل سوي، خدا ور څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل سوي وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې بیا په یو شپږ مادهیزه اعلامیه کې د مسکو فرمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړي دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید افغانستان کې سولې او د یوه ولسواکو حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني چلند یا تعامل له سره کتنه وکړي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تیر ماشم د کونړ یو شمیر سیمې ژلې توپان او سخت باران وځپلې. ځایی اوسیدونکو وایي له ژلې او باران سره توپان د دوی تیار کشتونه لمنځه وړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ اوسیدونکو وایي تیر ماخام سرکانو او یو شمیر نورو سیمو کې سخت باران، توپان او غلې شوي چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورتاړه ولیدي. د سرکانو دوه تنه اوسیدونکو حکیم سالم احمد سالی او غلام علی خانجی
ډیر سخت غلې او شل باران او سر تیز باد او سر پسنه ټول خراب کړل او من خپل د شپتاران باغ د چاغې نه ټول لغه کم پانه او دغه چې بکی ټول پزمکه پرې وتل شولې په خېوه جوارم دغه سي رسیدلې د سمرته زیات پسنه د سکر چې د ما دی وړل او خراب کړل ډیر نقصان ورسول.
نن ما خام ډیر زیاته غلې وشوله باد و باران هم ور سره و دغه غلې کم میوادار بوټی چې مالټې شولې جوار شو سبزیان شولې دای هم زیانمن کړي ډیر زیاته غلې وشول ځکه پوزمه کمانه ډیر سپینه پرې وته
د همدی ولسوالۍ د دیقانانو ټولنې مشر ملک خان پاچا ازادي راډیو ته وویل للمیزم کې وچکالې لکر کلی وستلی او کوموزم کو ته چې او برسیږي په هغه ولاړ کښتونه تیر ما خام غلی او توپان لمنځه یوړل
زمون جوار پورې پانه پاتې نشو او ون پورې پانه پاتې نشو لا سخت غلی زمون کوم دي کاو شو لا زراعتیزم کم کم وي هم دغه زراعتیزم کې وي چې دې بارانه غلی تخریب کړلې دا وخت ټماټرو خلکو ټماټرو د پاره لونونه کړو زحمت ایستلې او بس غلی کړو پټی کړو هغه ټول غلی او خراب نو غریب خلک دی په قراسم په دغه اندازه دی چې بل خواري غریبی نشته دی زمونږ دغه خلک چې په زراعت کې مشغول وو هر کال خواري او چې کماوا هغه په یوه ورځ کې په یو ساعت کې لمانځه لاړه باید زمونږ د زمیندارو زمونږ غریب ولس ته دې همکاري وشي
د سرکانو ترڅنګ نرنګ څوکۍ خاص کونړ نورګل او د ننګرهار یو شمیر سیمې هم توپان باران او غلې سختې ځپلې دي د بزګرانو او بڼوالو سربیره یې سرکونو ته هم زیان رسولې تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوختو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسولینو هم تر دې دمه څه نه دی ویلي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
د ایران حکومت د وینوي کړنلارې په پلي کولو سره غواړي چې خپل خاوري نشتي 15 میلیون افغان کډوال وباسي البته ایرانیان وایي چې شاوخوا 15 میلیون افغان کډوال په دغه هیواد کې ژوند کوي د ایران د کورنیو چارو وزیر د چاشنبې پر ورځ رسنیو ته ویلي چې دغه کړنلارې بشپړه شوي او شر به پلي شي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشتي د ایراني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي جزئیات په دې راپور کې
د ایران حکومت لخپل خاورې د میلیونو افغانانو د استولو لړۍ پیلوي دغه حکومت د کورنۍ او چار وزیر احمد وحید د چهار شمې پورس په تهران کې خبريالانو ته وویل چې د دوی له خوا د وی جوړ شوې کړنلارې لمخې له ایران نه هغه افغان کډوالو باسل کیږي چې قانوني اسناد نه لري خاغلی وحید ویلی دغه کړنلارې جوړ شوې او ژربه د پلي کېدو وړ وګرځي
کاملا مشخص بر اساس برنامه
دا یو ښکاره خبره ده چې موږ د یوې سازمان شوې برنامه لاري د بهرنیو یادباو په اړه اقدام کوو او دغه اقدام په لیکېدو ته نږدې یو دا واضح ده چې افغانان او بهرنیان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خپل هیوادونو ته به بیرته واستول شي
غیر مجاز طبیعتاً باید به هر ترتیب بازگردانده بشن چون اصلا حضور غیر قانونی دارن
خغل وحیدی و دودید و معلومات علم خواست محل پر طول ایران که نگدی 15 میلیون افغان کدوال پا غیر قانونی دول میشتی در ایران در کورونه و چهار وزیر دست محل در سرگندوانی کوی چه لو دیوران دیوشمیر ایرانی رسانه راپور ورکده و چه در طالبان و لوقت رسیدو و روستا په تیرو دو کلونو کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورغلي دي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشت دي ایراني پولیسو له ناوړه چلند نه شکایت کوي عمران د ایران په شیراز ښار کې له تیرو دریو کلونو راهیسې ژوند کوي نو موړی وي په وروستیو کې ایراني پولیس چې افغانان نیسي ښه چلند ورسره نه کوي هغه ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه قیودات او مشکلاتی کې سره د افغانستان در ایران وجود داشتند
له بعد مرغه حق قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه وزيات شوی ټول هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او یا هم اسناد نه لري د ایران د ځنګړو پولیسو لخوا د خارونو لڅندو راټولېږي
نیروهای پولیس ویژه ایرانی از ستوه شهر او شهرستان ها جمعوري میشه
د ایران د اصفهان ښار بل افغان کډوال عمر بیا د خپل سخت اقتصادي ستونزو ترڅنګ وایي چې په ایران کې افغانانو ته څوک په اسانۍ کار نه ورکوي
یوه یا دوه ورځې په کار یو خو یوه اونۍ بیا بیکاره تیروو د دې لپاره چې د کار اسناد نشته او دوی موږ ته همدا بهانه کوي دلته په اسانۍ سره کار نه پیدا کیږي په ډېرې بدبختۍ سره دلته ژوند تیروو
که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د ایرانی چارواکو د ورستیو څرګندونو او دا چې له ایران نه تر دا مهاله څومره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت د سپتمبر میاشتې په 14مه لیکلي و چې یوازې په همدغه ورځ د اسلام قلعه له لارې له 2000 زیات افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. خو ازادي راډیو د روان کال د سنبلې میاشتې په اتمه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت قوله په یو خبر کې لیکلی و چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 200 افغان کډوال په خپل خوخه یا په زوره افغانستان ترځي. ازادي رادیو هغه مهال دغه وزارت د وی خبر پاڼې له حوالی لیکلی و چې د روانې سنبلې لومړۍ تر ومې نیټې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. له ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو د خبر په داسې حال کې خبريږي چې مخکې له دې د افغانستان یو بل گاونډي پاکستان هم د افغان کډوالو د نیونې او وستلو راپورونه خبره شوې دي. په راپورونو کې ویل شوی چې په دې کډوالو کې ان هغه افغانان هم شامل دي چې د استوګنې قانوني اسناد لري، خو پولیسو ترې اسناد اخیستیو پریمون کردی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ دوی کې 80% ایران، 13% پاکستان او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ په یوه اعلان شوي سفر پرون د اوکراین پلازمېنه کیف ته ولاړ. هغه د اوکراین پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې اوکراینی ځواکونه له تودې جګړې سره مخامخ دي، خو ورځ تر بلې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیسي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر د خپل هیواد د هوایي دفاع سیستم د پیاوړتیا لپاره د ناټو د مرستو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي اوکراینی ځواکونه د روسي ځواکونو په وړاندې په يرغلیزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس ستولتنبرګ دغه خبره پرون پنځشنبه د اوکراین پلازمېنه کیف ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال وکړه. ستولتنبرګ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې ناټو له کیف سره د مهماتو د مرستې لپاره د څه باندې 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت یو تړون په پام کې لري. دا وایي د اوکراین پیاوړی کول موږ د روسیې د یرغل پای ته نږدې کوي. روسیا نن کولای شي خپل وسلې پر ځمکه کېږدي او جګړه پای ته ورسوي. اوکراین دغه غوراوی نه لري. د اوکراین تسلیمي د سولې معنی نه ورکوي. دا د روسیې د بیرحمانه اشغال په معنا دی. سوله په هر قیمت سره سوله نشي کېدای. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو له 150 غړو هیوادونو سره د اوکراین اړیکې د اوس پرتله هیڅ کله دومره نږدې شوې نه وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي غوښتنه وکړه چې د ژمي پر رانږدې کېدو سره ناټو باید د روسیې د بریدونو مخنیوي لپاره د کیف د هوایي دفاع سیستمونه پیاوړي کړي. دای وای موږ په جلا ډول د اوکراین پر مهمو زیربناوو د روسیې د بریدونو په تړاو خبرې وکړې. موږ دغه راز د هغه سپاره چې واقعیا اړتیا ورته لرو خبرې وکړې، یعنی د ناټو په مرسته د هوایي دفاع د سیستم پیاوړتیا. د ناټو سرمنشي هوکړه وکړه چې موږ د ملاتړ لپاره بخپل هڅه کوي او د ناټو غړي هیوادونه به د برخه کې سره یو خلک کوي. له دغه خبرو څو ساعته مخکې د اوکراین پوځ ویل چې د روسیې له خوا د شاهد په نوم د توغول شوو 4 بی پیلوټه الوتکو له ډلې 4 شنډې کړې دي. د اوکراین د پاوز بیان دی ناتالیا نومنیکوک ویلي روسیې د اوکراین پر جنوبي برخه د بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. له دې بریدونو سره سره اوکراینی چارواکو د یرغلیزو عملیاتو په پایله کې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د خبرونه په دې برخه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
جاپان ټایمز په جاپان کې تر ټولو لوی او زړې انګریزي ژبي ورځپاڼه په افغانستان کې د خزو د ورزش پاړه یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې د افغان والیبالر اونجونو په مسابقو باندې تمرکز شوی چې تمه ده په آسیایی اولمپیک لوبو کې چې د چین په هانګجو کې پیل شوی لوبي وکړي. جاپان ټایمز لیکي دا انجونی په دې ترتیب غواړي د طالبانو له هغو بندیزونو سره مخالفت وکړي چې د انجونو پر ورزش لګولای دی. جاپان ټایمز د مقالې له مخې سره لدی چې د والیبال دغه افغان لوبغاړي له خپلو کورنیو جلا او د آسیا په ګوټ ګوټ کې اوسي، خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې او د والیبال د نړیوال فدراسیون د چارواکو په ملاتړ په دغه ستر ورزشي فستیوال کې راټولې شوې دي. جاپان ټایمز زیاتوي یو شمیر افغان خزینه والیبال لوبغاړي په توکیو کې د اولمپیک له لوبو وروسته او د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د زورونې له ویرې له افغانستان وتلي دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت او افغاني عناناتو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو افغان میرمنو ته د ورزش اجازه نه ورکول کیږي. طالبانو خزیان ورزش کلبونو ته هم له تګه منع کړي دي. په واشنگتن کې د ویلسن سیرنیز مرکز په پاکستان کې د ترګریزو بریدونو د اندېښنې وړ زیاتوالي ته په اشاره سره په خپل ویب پاڼه کې د افغانستان د جمهوریت نظام د یو پخوانی چارواکي او دغه مرکز د اوسنی کارپو نادر نادری یو مقاله خبره کړې ده. په پاکستان کې ورشتي وژونکو بریدونه چې اکثره اپړه د تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څنګه په څیر ډلو په غاړه اخیستي، د پاکستان پر پوځي او ملکی اهدافو یې مرګوب لاړولي، او د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د پاکستان امنیتي ادارو په ځینو مواردو کې د دغه بریدونو پړه پر افغانانو ولې چې د مسلې وضعیت لا پسې پیچلی کړی دی. د مقالې د لیکوال په اند د دې پیچلې ستونزې ریښې د 2001 کال د سپتمبر 12 نیټې مهمې شیبو ته ورګرځي، کله چې د پاکستان دغه وخت پوځي دیکتاتور پرویز مشرف د خپل هیواد له جنرالانو سره غونډه وکړه او د پاکستان په ګټه پریکړه وکړه او هم یا افغان طالبانو ته د زیانونو پر کمولو ټینګار وکړ. د ویلسن سیرنیز مرکز په دې مقاله کې نادر نادری زیاتوي پاکستان په بی علاقګۍ د ترګری زن نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو، خو په پټه د خپلې استخباراتي ادارې ISI لاري د طالبانو ملاتړ کاوه. د دې وړخیز ستراتیژي پاکستان ته اجازه ورکړه چې له امریکا څخه باندې 2.5 میلیارډ ډالر مستقیمه مرستې ترلاسه کړي او د 2 لسیزو لپاره د افغانانو او د امریکا متحده ایالاتونو دوکا کولو ته دوام ورکړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د ترګری یو له قربانیانو څخه ده. د ویلسن سیرنیز مرکز کارپون نادر نادری لیکي پاکستان اوس په یو دولاري کې ده او د خپل تیرو لسیزو د پریکړو له پایلو سره لاس او ګریوان ده. د اسلام آباد انتخاب اوس راتلونکي لار ټاکي او مخته تک اوس بیا کتنې ځواب ویلو او نړیوالې سولې او ثبات ته رښتینې ژمنتیا غواړي.
د کندهار د نیش ولسوالي اوسیدونکو او زده کوونکو د شونځیو د ودانیو د جوړېدو او نورو امکاناتو غوښتنه کوي. دوی وای په ولسوالي کې شونځي او مدرسې فعال دي، خو زده کوونکو ترشنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. بلخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین وای د نیش په شمول د ټولو لری پرتو ولسوالیو لپاره د تعلیمي امکاناتو د برابرولو هڅه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکي دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړني اسانتیاوې نه لري او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته، خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زما نوم مومن خان دی، د نیش د ولسوالۍ اوسیدونکي. مکتبونه د لیسته خو وسایل نشته، په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
زما نوم تورجان دی. وسایل یې پرانه دي، مثال یو چوکیان نه دي برابر، یو خیمې نه دي برابر، یو سایه نشته، و داسې ځایونه نه دي برابر.
زما نوم محمد سلیم کوچی دی. دې فرشو و د خیمې سره ډېر ستونزه ده. هغه نشته معلمان دغه ورته ناسي بر د خاور باندې بادونم دي دي د دې سره هم ډېر سخت مشکل. نه یو خیمه سته، نه یو ودانۍ سته چې اوس ور جوړه شوی چې ښه ودانۍ ور جوړه وای، یا خیمې ولی. نو مسئله مګر ده کې وسایل معلمان به ورته ناس ولی.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د یوې لیسې په شمول نه ښوونځي او یو شمېر مدرسې فعالې دي چې ټول یې په کرایه سو کورونو، مسجدونو او تر شنه اسمان لاندې بې سرپناه دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتی د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړي او هم د کتابونو او نور امکانات ورته برابر کړي.
مانو محمد نادر شاه د نیش ولسوالۍ پنځم دایي چې مقصد د یو خمو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. په الحال سبقان وایي د مکتب دغه په مسجد کې وایي. مشکلات مدایي چې نه کتابونه لرو، نه میز او تختی لرو نه کلمان لرو مقصد نه داس نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانی سره وایو کتابونه راته برابر سي او مکتب مدرسه هم سره جلا سي د امرستي اوس امکانات راته برابر کې باید مکتبونه راته جوړ کینو
اکبر جان دې مکتب آیو پر شنو میزونو معلومات پرنځه کراته ناسي شینه سبا مسجد کې سبا کوي کلمان او چاپچی نسته
پاین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین د غستونځمنی خوایي د حل لپاره د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پروتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه له یو شمېر بهرنیو موساتو د همکارۍ غوښتنه کړې.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم موږ یادواري کړې و. دلته بیلابیلې موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره یې هوکړه لیک کړې. تعهدنامه را سره لري چې موږ به انشاءالله په ډېر لږ وخت کې همدغه ترمیمات مکاتبو تر خپل وسه پورې وکړو، خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده، خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې. امیدسته انشاءالله چې دوی هم د دوی څخه بیا همدغه درخواست بیا هم ږغ پر کوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونسپموي.
طالبانو په تیر دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډیره توجه کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د خبرونه په دې برخه کې ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د بابرس ولایت غرمش ولسوالۍ دا د مؤسساتو کارونه چې دي ترمنو د زمر د غرمش ولسوالۍ ته ډېر د کمزور تو غرازی به هیڅ شی نه راځي زموږ خلکو ته. دا هله کوم چې د ازما ژغ ازادي را دو وړاندې کی و طالبانو لړپړ چارواکو ته ازما ژغ ورسیږي.
دا پیغام پردم د ازادي راډیو پر لې از خدای مرددي اقتصادي ستوند سره مخامخ نه یو خام مرزان راته پراته دي. پاکستان مونږ پرځدي د بلې خوا اقتصادي مشکلات چې وا کمپیوټر ته سکره په شپږ سو افغانۍ دي. د بلې خوا د موټرو محصولونه چې پنځه ویزره ډېر سره افغانۍ رسغواړي. ډېر موږ د حکومت څخه خواهش دادی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بېخي بیا اده ګران دي. په ملک مخداش د بوران پر خوا روان دي. د یخوا سیلابونه دي، د یخوا کاخچه ده، د یخوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوای چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وش کوي بارم علاقې یار به پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ورواړي لغړۍ وري سره شریکان هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسواخي. او بل خواهش مو د هندوستان نه صدقه دي چې زموږ بیزې علاقې هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو بس جباره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي، سفارت خلاص او بیزې راته مو وټي لکه په تېر حکومت کې چې مو وټي.
زالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای وسیدونکی ما درته موږ په کلی کې خاده د بیسم ولاړه ده. د انټرنیټ الی دی کمزوري ده. موږ تاسو داسې خواهش ته چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الی وروړي کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی.
بل منان عادل له هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پیژدم. د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپورو مسولینو څخه خصوصا د مخابراتي شبکو له خاص استازو څخه او مسولینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې یو جبه نت تقریبا په سل افغانۍ مشترکې سل افغانۍ تقریبا 400 پاکستانی کالدار کېږي نو ډېر ګران دی. یو جبه نت په سل افغانۍ هله او ارزو مزنداد چې دې ته دی پاملرنه وکي. تربیه د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې نن ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له جنوبي افریقا سره د نړیوال جام تر لوبو مخکې یو دوستانه مسابقه وکړي. نړیوال جام راتلونکي پنځشنبه په هند کې پیلېږي چې د اکتوبر 15 ده او د نومبر په 19 پای ته رسیږي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د بودیجې د سخت کموالي لکهبل وسمهال یوازې 3 میلیون اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. د غیدارې د پنځنبه پروس پر خپل اکسپانې لیکلي چې په اگست میاشت کې دوی 6 میلیون بیوسل افغانانو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته ویشلې و. د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په دې ورستیو کې په ځلونو ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړې ده. د غساسمن ویلي راتلونکي ژمی کې د 15 میلیونه بیوسل افغانانو د لاسیبی لپاره یو میلیارډ ډالر مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 9 میلیونو پورته دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلای بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز ته جوړېدو چارې روانې دي. یونیسیار پرون پنځشنبه وویل د دغه مرکز له جوړېدو سره به څه باندې 3000 کورنۍ د روغتیایي خدماتو له اسانتیاو برخمن شي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي د نشه یي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری آژانس غور د امنیت قمندانۍ د ویاند عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار تولک دولاینا لالو سرجنګل پسابند او مرغاب لسلوي کې لمنځوړل شوی دی. د هالند پولیس وايي په روتردام شهر کې د ډاسو دوی پیشي پیشو مرشوب لاړولې ده. پولیسو پر اکسپانه دغه خبره کړې خو د مرشوب له دقیق ارقام نه دی ورکړي. پولیسو په لومړیو کې وویل چې د پنځشنبه په ورځ د یو پانتون پر وختون او یو کور کې د ډاسو له کبله درې تنه ټپیان شوي دي. د جرمني ډي پی اژانس ویلي چې پولیسو د ډاسو مشکوک عاملان نیولې دي. د ډاسو د پیشو د سرنګوالي او انګیزي په اړه تر اوسه معلومات نشته. د سجرړو پر خبرونه کې وړاندې بشري اساسي حقوق پروګرام اساسي او بشري حقوق پروګرام درو خو مخکې تدې چې د پروګرام ته مخ کړو. ل کونړه یو راپور لور په کونړ کې او بشري سي د کونړ د راپور کله ناکله په دې خبرونه کې مخکې ل کونړه دا راپور درلود چې حالت ژلې ورې دلې ده او د ژلې د طوفان له امله په نارنګل سوالي کې زیان اوښته دي. خو په نارنګ ولسوالۍ کې البته یو نوې روغتیا مرکز پرانستل شوی دی. دغه مرکز د دې ولسوالۍ په شینو سیمه کې د اسلامیک ریلیف مؤسسه لخوا پرانستل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د اسلامیک ریلیف خیریه مؤسسې مسؤل ډاکټر اشوق الله ازادي راډیو ته وویل دوی د عام روغتیا وزارت سره په همغږۍ د نارنګ ولسوالۍ په شینو سیمه کې یو فرعي روغتیایي مرکز جوړ کړ چې هر ورځ به پکې د لزګونو میندو ماشومان او نورو ناروغانو درملنه کیږي.
په هغه کې د مور او ماشوم تداوی د همدارنګه هغه میندې او ماشومان چې سوی تغذیه لري د هغه لپاره خدمات او هغه مریضان چې هغه رواني مشکلات لري د هغه لپاره تداوی او همدارنګه هغه ته مشورې ورکول کیږي. همدارنګه ورځ په حساب باندې 30 تر 50 مریضان پورې په دې کلینیک کې روزمره کتل کیږي.
د ډاکټر اشوق الله په خبره چې د یاد روغتي مرکز قرارداد دوی سره د 2015 کال تر اخیره پورې شوه دی
او تر 2015 تر اخیره پورې به دا کلینیک د اسلامیک ریلیف سروي او ټوله بودیجه شدید پر ځانګړي شوی 3 لک ډالر دی چې په دې کې د تعمیر ودانی او همدارنګه دغه خدمات په دویته وړاندې کیږي.
د یاد سیمه اوسیدونکو باید د دغه کلینیک جوړېدو وړاندې به دوی د نرنګ روغتي مرکز او بیلابیلو کلینیکونو ته خپل ناروغان، ماشومان او امیدوار میرمنې په سخت انتقالولې. اوس چې نوې روغتي مرکز جوړ شوی، له یادو ستونزو خلاص شوی دی. ځای اوسیدونکو محمد ابراهیم
خپل تچدا کلینیک راغلی دی، د سر د ډیر خلکو مشکلات ډیر حل شوی دی، او ان شاء الله چې خلک په دې تم او تمقوم دي چې ان شاء الله مشکلات به زمونږ نورم حل کیږي، او دا خلک هم ډیر زیات خوشاله دي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا د یو فرعي روغتي مرکز په جوړېدو سره خلکو ته روغتي اسانتیاوې چمتو کیږي، چې په کونړ، نورستان او نورو زیاتو ولایتونو کې لا هم ګڼ وګړي له لومړنۍ روغتي سهولتونو بې برخې دي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. د بیوازلو خلکو د غوچې په دی ورستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راځو دې ته چې ورستر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپل دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېر پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوي. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کموي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې چې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میرا افغانان سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تعصب سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارهګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه، یو د خېټې فقر دی، دغه معالجه کیږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکری کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپل جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دا کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګټ اړل کړه وو او واخه توزی کړي وو، بیا سر پات شوی وو. وای دا سه یو فکر وکړو چې گاونډای چې دی دا تکیدې څه جوړې ونه لري. نو وای ته ورلګل وو، هغه ته چې ورغله وو، نو وای چې موږ سره دومره چې شته د بل گاونډي ته ورولېګو. نو هغه ته ورغله وو، فکر کړی وو چې موږ سره دومره چې شته چې بل ته ورولېګو. خلاص هغه کورونو باندې دا پس سر چکر وهاله وو، برته ما کورته کوم چې په سال کړو برته راغله وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله، قران کریم ورته اشاره کوي چې وي سيرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، گاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او دغه اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتي پر ورځ باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې فکر وکړي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولي کیږي یتیم ته ورولېږي کوم به وزر سره تکو کوي یو بل ته هدف مدار دي چې باید لاس ورته ورکو او یو بل هرنه.
bale ډاکټر صاحب دی برخه ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبري استه په افغانستان کې په دې ورستیو کې اکثره کسان بیکار شوي دي، لداندو لري شوي دي، مثلا خځو ته اشاره وکړي د افغانستان نیمایی و گری خطی جوری، مگر مگو تا شایدانی استو چی ورستر بلی دا بیکاره کیگی، حتی اغا میرمنی چی سینگار بیکاو دیگو دکانو نمترل سول. تاسو چی فکر کوئی دا وضعیت کم دسی دوام بکال خلکو نکار واخستل سی پکور که نویل سی پتیر میرمنی دا گدایگر ماشمان چی گردی، دا سوالگر میرمنی چی گردی یا نارینا چی گردی، شمیر بی چوم رزیاد چی او بیا پایل بی چی بی؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي که خور وي که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضي اطرافي مسایل کې، منطقو کې چې یو څوک مړ شي د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوایي کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینه شریکوي خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقي دي چې باغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځینې خویندې چې هغوی نارینه نه لري کل دي مثال په توګه باندې، یا داسې مېرمنې چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. خویندو ته باید کار زمینه برابره شي د ارزښتونو او د مبادئو زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې، دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید خپل اولادونو د حلال کوم روزی چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړی، دا ډیره بهتره وي چې دوی ته کاری زمينه مساعده شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقی فساد کې اخته کیږي، او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړی جوړی پیدا کړی. دا ډیره ذات بهتره وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا وي سره سپورټ وشي او دا وي سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکوي، او د بعضو مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعضې نورو اسلامي تمویلي سغو باندې هغوی سره همکاري وکوي. ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی، خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه هغه بزنسمن وه، رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ستاسو لارښود او پیغمبر دی هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل، او دا مشهوره کیسه ده. نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي، خزه حق لري چې دکانداري وکوي، خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې، او زموږ ستاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي. او اطراف کې کېدای شي نصاب ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لیکي مثلا یو خزه یا چیرته دکان جوړوي یا د نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي، ځکه اطراف هغه جدا غلري خصوصیت لري. او غیت الله تعالی جوړه ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې. بعضو خلک ته مثلا غوغان وښتل شي د نصاب ته باندې چې وي دین استفاده کوي، بعضي کارونه د نصاب ته باندې د استنی کوم کارونه چې ولډوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خوانې دي د خیاطي بعض پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته واخستل شي د نصاب ته چاوي خیاطي کې د الکانو د جنکیانو حتی د نارینه وڅ بده کې څنګه نشته حرج نشته. خځې مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبره دا ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي. تر دې مخکې په مغرب د زلزلې نه به تاسو اوریدلی وي، مغرب کې چې زلزلہ وشو خپل مغربيانو د نورو خپل دوستانو سره همکاري وکړي، دوی خپل راپورته شول اوس په فیل کلیوال پرته شي د نور خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د نصاب ته باندې سر وځم کې هم مشکل راغله، او همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوی چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلې او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته، په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوي دی. خو زما هدف دا دی چې پاینده کوم چې بیکار دي هغه داس احساس وکړي داس قوت ده، داس مامور ده او داس مالور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د نصاب ته باندې زما خور کې چیرته بیکار شي، زما مور کې چیرته بیکار شي، او زما لور کې چیرته بیکار شي، او زنه او مغه یتیم وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایل په موږ تړه ورته ورن کړو سرحد سره ځوایم چې یعنی ټول خوین چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې غوښتنې راوتلي، هغه د ضرورت واجب باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي، دا وي دغه ویژگی ها یا د انسان ته ځانګړتیاوي چې لري دغه باید احترام وشي او ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نور ټولنه باندې کار نوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچېری خلک احتیاج سي سوال کول او ته حتی په سر کو دی روزي خلکو نه سوال کینو کې د لږ د اخلاقي فزات مر منځ ته شي. کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کول ته وزي گدای ته وزي، ماشوم باندې تیرای کیږي، میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي، د لپاره چې ماشومان په کور کې وګیدي د دغه ګناه به چا په غاړه وي.
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما میرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمينه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ کړو، په مینه جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، دیوالی باندې جوړ کړو. دا لامل خوره کې تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ورکوي، که موږ تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ورکوي، دا دانه کې چیرته تار وشکيږي، دا دانه په کثافت کې چول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، واستخبار وایو، بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دا تسبیح دا دانه کې چیرته تار وشکيږي، نو دا دانه کثافتونه کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي غا تار ورکوي.
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دغه تار کې، دغه تار چې د افغانستان دی، دا تار باید موږ تاسو راغلم کې افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ اوسته ای، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکوي، په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي، دوی یوه هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غیر راونسي او دوی یو خبر ته پاک کړي او دوی حکومت احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکول چې چیرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه چې به مجبوریږي، هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی که چیرته لویان وي. سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډیر خطرناک دی، نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکوي او داسې احساس وکوي چې ورځ داسې ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي، زما مور هم کېدی شي محتاج شي، زما خور هم کېدی شي محتاج شي. تاسو یقین وکړئ چې که چیرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي، چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی او نداره دي، هغوی په غیږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي، او هغه که انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې به فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولای شو که وغواړو چې دغه انسان په غیږ کې راونیسو او خپل هیواد په خپله باندې جوړ کړو. وی کن مونږ کولای شو په دې شرط کې وغواړو، او وخت په دې کې تېرېږي، متاسفانه په دې قیل او قال کې تېرېږي، فلاني داسې وکړل، لوبستان کې داسې وکړل، داسې وشول، داسې زموږ تاسو تېر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو ماضي زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زما هدف دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې ډراین پر وس باندې کوي 15% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 15% 19% موږ تاسو متاسفانه چې ماضي مشغول کړی، فلاني داسې وکړل، لوبستان کې داسې وکړل، دا به دا وکوي، دا به دا وکړي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په ماضي کې مصرفو، متاسفانه چې هغه بیجاور خپګانونه راته پیدا شي، به مریضان راته پیدا شي، متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو، نه مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره، د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلانونه جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو، او افغانستان یو ښه راتلونکی تضمین کوي، چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل معادل لرو، 10 تریلیون زتنج ورکوم د اساس د ازادۍ رادیو نه ټول خلک ته چینج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي، افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف ته چې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاش ورکړو چې کار وکړو په ملت او حکومت.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیره ښه خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلې سي چې افغانان یو بل تلاش ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوسره مرسته وکړي. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکاری له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي، هغه خپل دوغ مره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړي. هغه خپل یو ماش درلوده، هغه ور باندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغه یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه پرې کړو واخلي، دا وی نظرونه واخلي، دا وی استفاده وکوي، محبت ورکړي او تشویق کړي، د دوی د نظریاتو او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي. زما هدف هم دغه دی، وای لم دغه د چټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دی، هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو، هغه اقتصادي کډرونه دی، کټولنیز کډرونه دی، دا هغه نور کډرونه دی، هغه را وصل شي، دا وی استفاده وشي، د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي، هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده ټول افغانان دی راضي شي، حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت پر مینه باندې اسلامي امارات خپل غي ورته کولاو کړی، هغه راولي په خپل هواد کې داوود علم داوود استدونه باید استفاده وکوي. دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو، جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لاري او خارته لړم چې جام نه پیدا کو خپل همکار ته ورته کوم کیمرا راوړم، موبایل درو شخص واخلو، په دې وخت کې خلک راغله هغه جام جوړګم ته اجازه هم رانه کښې موږ واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما بانر ویدا په عام بازارونو کې د خلکو تلیفونونه واټساپ او فیسبوک او تلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاقو مرحله وایي، د اخلاقو وضعیت ورته وایي. خو نو ما پوښتنه وکړم چې موږ تاسو په یو وخت کې ازادي اخیستې، موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسېدی؟ وایي تاسو دوه کارونه کړي دي، خپل وختونه درسته استفاده نه کړي، پلان نه لري تاسو افغانان. یو بله خبره راته وکړه، رانویره شوه. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کدرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو، تاسو یقین وکوي. دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هیوادونو په رسمیت باندې نه پېژندل، ستونزې شته، د کې شک نشته. او موږ تاسو چیرته وغواړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې، چیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دا څه نه وي چې نور څه همکاري وکوي. دا غمینه شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته. دا خبر زه تاسو زمنم، خو دا نسبي کېدای شي ځینې غوي ځینې کورونه وي. موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بډا انسانان لرو، تاسو یقین وکوي. دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیې د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه ګذاري کړي په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه ګذاري کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادوو، هغه هم د انسانیت لپاره یو کار دی. زه دغې مخالف نه یم، خو دغه خپل مور خپل وطن هیواد روان حق دی چې دې لپاره باید موږ تاسو کار وکړو. داسې د خپلې پروژې تاجران ته زما دغه پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي، د خبر نشي په هیواد کې پروژه جوړه کړي چې علاقه لري څو افغانان ورسره کړي. زما هدف دا دی چې دا خبر را ډېره فلسفي طرف ته لاړه نشي. یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دغه ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو. داسې یقین وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي. که چیرته جوړولای، خو دغه 45 کالو کې ډېر زیات نمونه موږ تاسو لرو چې فکري اختلافات کې سره ولرو. زما او تاسو خوره کې، زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی. زما په دماغ کې یو خبره ده، ستابل نه. زما ورته خوخي تا سبزي خوخي، خو دغه اختلافات به ضرورت انتقال نکړو. افغانان کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړی. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اي پروردګار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد موږ په دونه کې ما چې دغه مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخه تکړی زړه زنه کټوي وایم، او زما په پګړی وایي اغه تزه کافر یم، او هغه موته چې دی، هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خارخوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلې چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که هغه چوي، دا مسایل به مو تاسو مشغول نکړي. مو تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې ده. علاقه مو تاسو خلک 2000 او دیر شادوي 2000 او څلوي کې ادوي علاقه 2000 2050 کې هم موږ تاسو او ودو ته ورسېګو دا به الله جل جلاله ډېر شکر وي. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشران دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري، د قوت نقطې لري، فرصتونه لري. راځئ چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه وي، انسان خبره لري، اغه لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري. راځئ چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځئ چې دا انرژي خپل چې په منفي ګرایي کې موږ استفاده کوو، دې نه په مثبت ګرایي کې استفاده وکړو چې ترڅو هوا دم جوړ شي. اول اقل هغه هوادوال چې هغه ستونز لري، مشکلات لري، هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او چې ګټور شمو تقدیم کړی وي. او دا مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو هغه زموږ تاسو نه پښتنه کوي. د ټول خبرې چې زموږ د خولې نه استاد او د نور ملګرو دوستان د خولې چې افغانستان پر رابطه باندې بهر کیږي، هر څوک چې هر څه وایي د دې هرې خبرې پر رابطه باندې بدای مسؤلیت لري الله ته. زموږ هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درندوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو پاکله خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوې دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی. په دې خبرونه کې موږ سره ملمه و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری. قران چی هدی مړه سم کته ګران نا
کشر روات دی شازر گری توری لملی دسمان راغی د خیال گری تڑل گملا بپوها تن ورگل شما شازر گری